په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه یو ساعته خبرونه کې بعد پاکستان او افغانستان د بارنو چارو وزیرانو ترمنځ ټلیفوني خبرو په لاهور کې د زده کوونکو احتجاج او په چارسده کې د ګرانۍ پر ضد احتجاج ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز رپورټونه به واوري. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې اسرار عالم مومند لیدر ته وړاندې کوي.
لاہور کے زدکون کے وائد مظاہرے پر محال پولیس یوش میں زدکون کی زخمیان کری دی. د افغانستان او پاکستان دونو چورو وزیرانو پر دوړ خیزه تجارت او د افغانستان د سولې پر پروسه بحث کړي. او د امریکا سازو جرګې پرون د مؤاخذې یوازینی آرټیکل سینټ ته وړاندې کړ او په دویم وار د ډونلډ ټرمپ د مؤاخذې مقدمې ته حرکت ورکړ. اوس د خبرونو تفصیل. په لاهور کې زده کوونکي وایي د مظاهرې پر مهال پولیسو یو شمیر زده کوونکي زخمیان کړي. د نمل پونتون زده کوونکي محمد زبیر صدیقی پرون مشالې ډوته ویل چې دوی پرون د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتکونو وهل. نوموړي زیاته کړه چې غوښتنه یې دا ده چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال یې آنلاین کلاسونه اخیستي، نو باید چې اوس ترې پونتونونه امتحانونه اهم آنلاین واخلي. د دوی په خبره ځکه چې ځینې زده کوونکي په کورونو کې دی او د امتحان ورکولو لپاره نشي رسېدی. بل پلو د پنجاب پولیسو ډان ورسپانه ته ویلي چې په هیڅ یو زده کوونکي تشدد نه دی کړی. بل خوا د تعلیم وزیر شبکت محمود پرون دا وخت په ټویټر لیکلي چې له زده کوونکو د آنلاین امتحان اخیستو یا نه اخیستو پرېکړه به پوهنتونونه کوي. خو نوموړی وایي د اعلی زده کړو یا هایر ایجوکیشن کمیشن ته یې ویلي چې د یونیورسټو له وایس چانسلرانو سره مشوره وکړي او که ممکن وي نو امتحانونه دې آنلاین واخلي. په پاکستان کې د غربت د خاتمې لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار وایي د روان کال فروری د میاشتې څخه به په ټول ملک کې غریبو کورنیو ته د میاشتې په حساب پیسې ورکول پیل شي. پرون د مردان په ښځو پوهنتون کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې ثانیه نشتر دغه اعلان وکړ، خو دا تفصیل یې ونه کړ چې هرې کورنۍ ته به څومره پیسې ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دا وخت د غریبو کورنیو سروې کوي چې د روان کال تر جون میاشتې به مکمل شي. د دې په خبره په دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې 50% سروې مکمل شوې چې له مخې به یې د فروری له میاشتې د کورنیو ته پیسې ورکول شروع شي. د یادونې دا چې له دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د 500 لک کورونو جوړولو هم ویلي وو، خو تر دې دمه یې دغه کورونه نه دي جوړ کړي. د افغانستان او پاکستان دونو چورو وزیرانو پر دوړ خیزه تجارت او د افغانستان د سولې پر پروسه بحث وکړ. د پاکستان دونو چورو وزیر شاهد قریشی پرون وخت په یو ټویټ کې ویلي چې لخپل افغان هم منصب محمد حنیف اتمر سره یې د سیمې د ثبات لپاره د همکاري پر دوام هم خبرې وکړي. د ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان دونو چورو وزارت د شاهد قریشی پر تازه سرګندونو انتقاد کړی وو. شاهد قریشی 13 اونۍ په یو مرکه کې ویلي وو د پاکستان حکومت هیلمن دی چې د امریکا نوې حکومت به د افغانستان سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو لړۍ روان وساتي. د افغانستان د امنیت چارو وزارت ویلي وو د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د ایران په رسمي بلنه نن تهران ته ورسید. په خطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر باندې لیکلي چې د سیاسي دفتر مشر مولا برادر او هیئت به یې د ګاونډي هیواد له اړوند چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د افغانستان او سیمې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې او د نظر تبادله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلور ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. او د امریکا استازو جرګې پرون د مؤاخذې یوازینی آرټیکل سینټ ته وړاندې کړ او په دویم وار یې د ډونلډ ټرمپ د مؤاخذې مقدمې ته حرکت ورکړ. په دې کې د بغاوت لپاره د پاراونی تور دی. د آرټیکل چې په سینټ چیمبر کې ولوستل شو په استازو جرګه کې د مؤاخذې منتظمینو په خاموشۍ سره د کانګرس له هغو حالونو تیر کړ چې له جنوري پر 6 پرې د ټرمپ ملاتړو برید کړی وو. ټرمپ د هغه بلوي له کبله د مؤاخذې له مقدمې سره مخ دی چې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان پکې مړه شوي وو. د امریکایي سینټ مشران په دې سلا شوي چې له فروری 8 څخه په شروع کېدونکې اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې عمل پیلوي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي چې د څارنوالانو رول تر سره کوي کوشش وکوي چې د ټرمپ مجرم ګرځول لپاره د ریپبلیکن ګوند کافي سېنیټران راضي کړي او بیا د یوې جلا رایه چونې د لارې د ټرمپ مخه ونیسي چې بیا ولسمشر جوړ شي. تر بلوي یو اونۍ وروسته د ډیموکراټانو تر کنټرول لاندې په استاو جرګه کې د ټرمپ د مخېزي په ملاتړ کې 222 مخالفت کې 190 رای واچول شي. د ټرمپ مجرم ګرځول لپاره باید د ریپبلیکن لګ تر لګه ول سېنیټران په چیمبر کې له ډیموکراټانو سره ملګري شو. دارن کم اس کم ل درې او دوه برخې اکثریت ترلاسه کړي خو کار نه چې داسې به وشي. په کانګرس ودانۍ برید وروسته له هغو رامسته شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ په څو موکو بغیر ثبوتونو ادعا کړې وه چې هغه انتخابات ګټلي او په انتخاباتو کې درغلي شوي. د تازه محل مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان او افغانستان د بارنو چارو وزیرانو پر دواړه خیزه تجارت او د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د میرعلي بازار د تاجرانو د اتحادیې مشران وای حکومت د ضرب عذب عملیاتو له وجې متاثره شوو دکاندارانو ته زر تر زره معاوضه ورکړي. یو دکاندار وایي
چکلا دے ضرب عذاب نہ امیر لارا امیر روغلی مکمل بدوری اسے ختم شوی چہ مشتا میرا بنیو جی دا حکومت جی کہ مولا امیر کیم کرو بریون پوتی دی چہ دیتا معاوضہ ملا اوسی.
په لاهور کې زدکونکو احتجاج کړي دي چې پری پولیسو تشدد هم کړي دي. یو زدکونکو وایي
نن پر ما باندې لاټي چارج وسو د یو ایم ټی یونیورسټي اف مینجمنت اینڈ ټیکنالوژي مختار چې کوم هغه محافظي شډ راځي په هغه باندې وشتلم.
د بلوچستان د حقونو فعال کریمه بلوچ پرون په توم کې په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارلې شو. او د خیبر ضلع مشران وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته عدالتي نظام ورغزول شوی خو ځینې خلک ورباندې نه پوهیږي.
سیرا خلک د بازار زخه خیر خلک د سپه بیکوارد په هر ایجنسی کې چکم خلک دي هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقې کار نه څه واقف دي.
دا او ځنې نور ریپورتونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري. د افغانستان او پاکستان د بارنو چارو وزیرانو پر دواړه خیزه تجارت او د افغانستان د سولې په پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ناوخته په ټویټ کې ویلي چې له خپل افغان هم منصب محمد حنیف اتمر سره د سیمې د ثبات لپاره د همکارۍ پر دوام خبرې وکړې. د دواړو چارواکو ترمنځ پرون په شو او ټلیفوني خبرو مو په اسلام آباد کې له خپل خبریال طاهر خان سره خبرې کړې. راځي چې واورو.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې نو پاره کې ځنې شانو ته اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی د افغانستان خارجه وزیر ته یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیش کړي او چې په مارکیټونو ګډ مشترک په پوله باندې ګډ مارکیټونه جوړ شي دا د پاکستان تجویز وو خو په دې باندې پرمختګ نو شوه. دا 13 میاشتې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبرې شوې وې. نو یو وار بیا شاه محمود قریشی د دغه په اهمیت باندې خبره کړې ده او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش یعنی د یو معاهده د موافقه پاره ټینګار کړی چې زړه روسی زکه چې دی دا وی دی سربا چې کوم ځای خلک دی دواړو غاړو ته د پولي دا غوي چې هلته کوم شیان دی پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکې به هم سیوا شي. یو خدای خبره ته اشاره ده. دویم بین الافغانی خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبره هم ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد دی ټول شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي. تشدد په کمی باندې تشویش یو سرګم کړی دی پاکستان خارجه وزیر غوښتنه کړې ده چې په خبرو کې پرمختګ وشي په بین الافغاني مذاکرات کې نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسی. بل د سرورم خبره پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بندي او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د غیری د خوشی کولو امر کړی او فرمان جاری کړی تر اوسه پورې هغه نه دی خوشی شوی. دا غیری خبره هم یاد کړی ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې پاری بن پاتې دي د رهای د پر وسره پیسې نشته یا په ځنه خپل موده پوره کړی نو باید چا خوشی کیو دا خبره او په اخر کې خو یو وار بیا د دغه خبره شوی دا د افغانستان کې د اصول خبره چې باغی کې د پرمختګ خواهش د پاکستان یو خدای خبره شوی دا افغانستان تر ته تر اوسه پوري په دې اړه باندې څه بیان نه جاری شوی.
اوریدونکو دا و طاهر خان په اسلام آباد کې زمنګ همکار چې د پاکستان او افغانستان د بارانو چارو وزیرانو پر دواړه خیزه تجارت او د افغانستان د سولې پر پروسه شو خبرو په اړه تفصيلات درکول.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرشې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري ورزو. وزیرستان ته د میرلی بازار د تاجرانو د اتحادیه مشران وای حکومت د ضرب عذب عملیاتو لوجه متاثر شو دکاندارانو ته زر تر زر معاوضه ورکړي چې خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د دوی په وینا چې شپږ زر نه زیات دکاندارانو وس هم له معاوضه پاتې دي. بلخو د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وای درې زر نه زیاتو دکاندارانو ته معاوضه ورکړي او د پاتو تفصیل یې صوبایي حکومت ته لیږلی چې زر به ورته معاوضه ورکول شروع کړي. نور تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
د میرعلی بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان غوښتنه کړي چې حکومت ته ورته د ډنګو دکانونو مارکیټونو معاوضه ورکړي. دوی وایي وړاندې چې د میرعلی بازار دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوی ګڼ شمېر اغېزمن شوي دکانداران له معاوضو پاتې دي. د پاتې اغېزمن شوو دکاندارانو معاوضه دې ورکړل شي چې خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د میرعلی تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرتر شفقت داوړ وای چې قریبا شپږ زره دکاندارانو ورسره ډیټا جمع کړي چې لا ماویزو پاتې شوی حکومت ته ورته ماویزه اعلان کړي.
میټینګ په دی اولی سره و چې د پرشن دلوسا چې مش خلک ته کوم نقصان نه رسولي دي اغه دې ماویزه دې غشتلې دي پوره او اجلاس شې مش دا پیسې لا وکړه چې د کوم تیرې ماویزه مش خلک ته ملاو شي مزید خلک پوتې دي مش سره کم زیات 6300-400 کمپلینټ نوی جمع شوی دي. کوشش دا کی چې مش سره حکومت مش انتظامیه مش څنګه دولته نه رايدارې دا مش سره په شاته ریکا باندې دا چار نه واخلي او مخ شي بیا ځي چې دا مش چار باندې عمل افتر شي او د مش د میرلی د بازار خلک ته چې دا چانو ښه نه شوی دي ایته معاوضه ورکړي چې د خپل کاروبار نه سٹارټ کو.
ملک سعید وای چې میرلی کې د کپڑے دکان وو په عملیاتو کې بازار لزمه کې سره سم شو زرګونا دکانداران او مارکیټونو مالکان غزمن شوی ډیرای لماویزو پاتې دي چې حکومت یې غم وخوري.
مودې کپڑے کاروبار وو چې کله د ضرب عذب نه امیر لاره امیر روغلی مکمل بدوری داسې ختم شوی کنه مش ته څنګه څه ماویزه ملاو شوه ډېر خلک میر نه پاتې شوي دي ډېر دکاندارون پاتې شول چې مش ته مهرباني وشي د حکومت چې کومه د امیر د کوم کاروباریان پاتې دي چې دته ماویزه ملاو شي.
رشید خان چې په یاد اتحادیه کې د وزیرستان نه بهر دکاندارانو نمائندګي کړي وایي چې میرعلی کې ګڼ شمېر د بنو دکانداران هم ول چې اغېزمن شوي له معاوضو پاتې شوي دي. د پاتې اغېزمنو دکاندارانو سروې دې وکړي.
میر د بنی خلک په میرعلی شهر ډېر تعداد دي هغه کمیسترون دي هغه کترکونون دي که هغه میډیسن سره دي چونکې ډېر خلک په دغې طریقې سره پاتې شوه دا مخشه خو دا ویریفیکیشن و دا انټري وې او دا سوي دا سوي خلکو بغیر د انټري نه نه شه تللی میرعلی ته مخشه معاوضه ده پاتې دي. ډېر خلک دوبای شو ډېر خلک په سعودي شو ډېر سیا ډېر خلک بېکاره او بېداره دي. دا حکومت نه سوال کوي ریکویسټ ورته کوي چې نه دغه خلک دا د یو بیا سره طریقې کار جوړ شي چې نه د ویریفیکیشن دا کوم ځر نظر شي کو هیڅ کوم تکات نه لري کاروبار چې څه څه دي سره یو خو ارشې تبا وربسل
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه لا چارواکو و پختل نو یو لا چارواکي چې نه غوختل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلی بازار درې زرو نه زیات غزمن شو دکاندارانو ته معاوضه ورکړي کم چې پاتې دي دا غوی تفصیلی صوبائی حکومت تاسته ولی سنگا هم چه صوبائی حکومت معاوضه اعلان کړي دا پاتې غزمن شو آغا کمیرعلی میرامشا او یا دا تاخیل بازار خلق تی مرسته باور کړي. د یادونه دا چې ضرب اعظم عملیاتو لکابله د ځایي ولس په وینا میرام شاه میر علي او د تاخیل بازارونه په بشپړه توګه لزمکه سره سم شوي ول، چې د مارکیټونو مالکانو په وینا د ګڼو توانونو سره مخ شول. ډیری خلکو ته معاوضې هم ورکړل شوې، خو لا هم د تاخیل بازار په مکمله توګه او میرام شاه میر علي کې ځنه دوکانداران او مارکیټونو مالکان ګیلمن دي چې لا معاوضو پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو مشال ویډیو نه ساته خبرونه خبری غړی اوري ورزو یو بل رپورت طرف ته په لاهور کې پرون زده کوونکو احتجاجي مظاهره کړي چې د دوی په وینا د لاهور پولیسو لخوا په تشدد کې یو شمیر زده کوونکو جوبل شوی دي، خو پنجاب پولیس بیا وایي چې په هیڅ یو زده کوونکو تشدد نه دی کړی. د زده کوونکو غوښتنه کوي چې دوی د کورونا د دویمې څپې پر مهال آنلاین کلاسونه اخستي، نو باید چې وستري پونتونونه آنلاین امتحانونه هم واخلي. د ذکر دا چې لدی وړاندې هم زده کوونکو په پیښور، سوابی او اسلام آباد کې دارنګ احتجاجونه کړي دي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو چې د زده کوونکو په نارو پیلېږي.
دا اوازونه د لاهور د اغز د کونکو دي چې د جنوري په 15مه یې احتجاج کولو. د دې د کونکو غوښتنه و چې دوی د کورونا د دویمې سپې په محل انلاین کلاسونه اغستي، نو باید چې له دوی انلاین امتحانونه هم واغستل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې دې د کونکو وویل دوی د جمعې د ورځې نه په لاهور کې احتجاجونه پیل کړي، خو پرون د ګل په ورځ پرې د لاهور پولیسو کوتکماری یا لاټي چارج وکړو چې پکې ځینې د کونکو ټپیان شول.
محمد زبیر صدیقی دی او زه د نمر یونیورسٹی سټوډنټ یم. نن پر ما باندې لاټي چارج وسو او د یو ایم ټی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ټیکنالوجی مخته دا ټوله قافله دا کم نن چې پروټیسټ و دا ما لیډ کوي. بیا پر ما باندې دا کم پولیس چې هغه لاټي چارج وکي او زه چې کوم هغه محافظي شډ راځي په هغه باندې وشتلم.
دا شند پنجاب یونیورسٹی یو زده کوونکی مزمل خان مشال ریډیو ته وی دوی به د احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې د پنجاب یونیورسٹو د آنلاین امتحانونو نوټیفیکیشن جاری کړي نه وي.
سینٹرل پنجاب یو ایم ٹی نمل یونیورسٹی دا لاہور گورنر خبر یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی مخت سارا سا احتجاج شروع کی 10 بجو سا دروس ما شام پوری.
مشال ریڈیو چې د زده کوونکو په دې غوښتنه د مردان د عبدالولی خان په هنتون د پروفیسر ډاکټر عتیق الرحمن نو پختل، نو هغه وی زده کوونکو آنلاین کلاسونه اغستی نو ځکه داسې غوښتنې کوي، خو په دې طریقې کار کې د نقل چانسونه یا موقع ډېرې زیاتې دي. نو باید چې هر په هنتون د دې لپاره یو کړنلاره جوړ کړي چې د نقلونو چانسونه را کم کړي.
سو چې موږ په ګروپس کې کینو چې ام سی کیو دی چې څه کوشن دی دا به موږ یو ځای حل کړو. موږ خپل ان ایم ایس چې کوم دی هغه میچ او سیستم دی پای کې موږ دا چې طریقې کار کړو دی چې سټوډنټ ته 60 کوشن راځي نو 60 به د هر یو سټوډنټ ډیفرنٹ ډیفرنٹ کوشن دی چې موږ دا چې د نقل لا چارج چې دی پای سکري باقي هم چې کوم نوري نو سي اوی ان لاین کلاس یې اخلي دی د پکار دی دا یو پروټوکول دی دا چې اپلیکیشن جو چې پای کې د نقل چانسز کم شي او د سټوډنټ ایولیویشن په کې راخلي.
د دې زده کوونکو په غوښتنه د جنوري په 15مه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په خپل ټویټر باندې لیکلي چې ځینې زده کوونکو غوښتنه کوي چې دوی آنلاین کلاسونه اغستي، نو باید چې آنلاین امتحانونه ته هم واغستل شي. نو دا د یونیورسيټیانو کار دی. خو د لوړو زده کړو کمیسون ته ویلي چې د یونیورسيټیانو د وایس چانسلرانو سره رابطه وکړي او ودی ګوري چې په مخصوصو حالاتو کې داسې امتحانونه ممکن دي او کنا. بل پلو د ډان ټي وی سره خبرو کې د لاهور ایس پی حفیظ الرحمن بوکتی د زده کوونکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی په هیڅ یو زده کوونکي تشدد نه دی کړی او نه به پرې وکړي. یاد دی ویل دی وړاندې په پیښور، سوابی او اسلام آباد کې هم زده کوونکو د آنلاین امتحانونو لپاره احتجاجونه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د چارسدی په فاروق اعظم چوک کې پرون ډیرو خلکو د ګرانۍ پر ضد مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې په ځانګړي توګه د خوراکي شیانو په نرخونو کې کمی وکړي. دوی وایي چې حکومتي ګوند تحریک انصاف په حکومت کې تر راتللو مخکې کړې ژمنې نه دي پوره کړي. بلخو حکومتي ګوند په وار وار ویلي دي چې دغه ګرانۍ د تیرو حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې ده او دوی به یې د قابو کولو هڅه کوي. په دې اړه مو په چارسده کې د مشال ویډیو خبریال شبیر احمد جان سره خبرې کړي. راځئ چې واورو.
دغه پرون په فاروق اعظم چوک چارسده کې هم دغه د ګرانۍ خلاف ولس راغون شو چې په دغه کې سوداګرو، دغه کې دیاړي مار خلکو، دغه کې سرکاري خلکو، پنشنیانو پکې ماشن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق ترولون کې خلک هم په دې کې موجود او دوی دغه خپل مظاهره کې دغه غوښتنه د حکومت نه کړې وي چې راتېرو او یا کال کې دومره ګرانۍ دومره لږ وخت کې نه راغلي کوم چې په تېرو د پاکستان تحریک انصاف په دوه کالو کې راغلي ده. دوی دغه غوښتنه وکړه بیا حکومت حاجمنه ور یاد کړ چې کومه دوی سره چې کله دی په حکومت کې نو دوی ول سره کړو چې بنې دلته کې وسهي نظام راولي، دلته کې د ګرانې چې کوم دی مخ نشي. نو دغه مظاهر چانو تقریبا ډیر سلويخ کسان سیوا او په چارسده چوک کې مظاهره وکړه، دلته کې بینو خلک هم راغون شو، به لاریون هم کړو د چارسده چې کوم پرستب دی د شند چارسده ډیپټي کمشنر دفتر خواته. دوی سره په لاسونو کې اویلیبل پلی کارډونه لاسونو کې نیولې چې پاغه باندې چې کوم تیر دوه کال وړاندې کوم نرخونه لیکلي شو د خوراکي د نور اویلیبل چې کوم د جون ضرورتونه او بیا چې کوم موجوده وخت دی په دې کې دوی دغه غوښتنه کوله چې دوه کاله یا دوه نیم کاله وړاندې د غوړو نرخ چې کوم دی هغه یو سل اتلس یا شل روپۍ و، موجوده وخت کې 220 روپۍ دی. دغه شانته د اوړو نرخ دوه کاله مخکې خوښه 2800 روپۍ د شل کیلو چې کوم تروړه و بوجه ملويږي په 2800 موجوده وخت کې 1350 تر 1500 پورې ده. د ناوړه د پټرول نرخ د وخت کې یو سل 10 روپۍ دی. دغه شانته د سرو نرخ چې کوم د 2000 نفت هغه په کې لیکلي شو چې را 15000 نغه یو لکه شل یو لکه ډیر تر سیدل دي. دا شند حکومت خلاف دوی دغه ناری لیکلي وی چې غنی تاسو چې کوم او غریب ول سره د دغه ژوند کړوي د روزګارونو یا دغه شانت د خوشون نو هغه نور هم بدتر شوی دی کې پنشنیر نغلو سرکاري خلک راغلو دغه د غلیوي چې د درې زله د درې بجټونو داسې تیر شو چې په دې کې دوی پنشن یا تنخواګان سیوا نشي خولي. بل اړخ ته چې کوم د پارلمان غړي دي نو هغه ځان له 200% 300% په خپل تنخواګانو مراتب زیاتوالي کوي. نو دوی په وینا چې غریب ول ژوند نور هم بد شوی دی او چې کوم تیر حکومتونو دوی دغه غوښتنه کوله چې تیر حکومتونه دې حکومت خو او هغه شان چې کوم هغه کې مراتبونه پکار چې هغه دې ته واپس راولي دا بیا دې راچټی کی.
او شبیر جان ستاسو خو چراک سره خبرې نه شي چې هغه بیا څه ویل دی په خبرګون کې دی په جواب کې.
بالکل احساس څنګه چې ما شروع کوم چې وخت په وخت دغه مظاهره کیږي نو وخت په وخت زموږ چارواکو سره هم خبرې شوې دي او بیا د پاکستان وزیر اعظم خو بیا هم خپل خبره کوم دا ویلې هغه دغه خبره مني چې ګني موجوده وخت ګرانی راغلی دا او هغه دې سره سره دغه یو خپل دغه دریز ورکوي چې ګیر حکومتونو کمی فلسفي هغه دې ناکامه بلی او هغه تورن کړي چې هغه وختونو کې صحیح کار نه شوی نو هغه چې کوم خرابې پالیسۍ دغه اثرات اوس راغلي وي. خو بیا بیا وزیر اعظم عمران خان هم او دغه شان چې کوم موجوده د خیبر په خپل حکومت غړي دي هغه وی چې دی بډې زر په دې ګرانه باندې قابو عمومي وخالي او دغه ګرانه دی مصنوعي کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري رازو یو بل رپورت طرف ته. د بلوچستان د حقوقو فعال کریمه بلوچ 13 میاشتې د کاناډا په تورنټو ښار کې مړې مندل شوې او پرون په تم سیمه کې په خپل پلانني هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د یو ځای خبريال تر مخه چې د بلوچ د جنازې پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته تم ته دتلو اجازه نه و او صرف د هغې سیمې خزو او سړیو د نوموړي د جنازې په منځ کې ګډون وکړو. مشال ریډیو چې د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی او د داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریس ترلاسه کړي خو هغوی بیا ټلیفون پورته نه کړل. نور تفصیل په دې رپورت کې. د بلوچستان د حقوقو فعال کریمه بلوچ مړې پرون په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوې ده. و درش کلن کریمه بلوچ چې 13 میاشت د کاناډا په تورنټو ښار کې مړې مندل شوې وو جنازه یې د جنوري پر 23مه له کاناډا څخه د کراچۍ هوایی ډګر ته ورسول شو او د جنوري پر 25مه د کیچ ضلع په تم سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. یو ځای خبریال عتیق بلوچ پرون مشال ویډیو ته وویل د بلوچ د جنازې په منځ کې صرف د تم اوسیدونکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې و.
تم د کریمه بلوچ پلرنۍ کلی دی، نو د جنازې پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته هلته د ورتګ اجازه نه و، صرف د هغې سیمې ښځو او سړیو د بلوچ د جنازې په لمونځ کې ګډون وکړ او تر هغې سمدستي وروسته انتظامی خلک خواره کړل. د کیچ ضلع ټولې مرکزي لارې تړل شوې وې، ګڼ امنیتي سرتیری ځای پر ځای ول او موبایل ټلیفون سرویس یې هم بند کړی و. بلوچ یکجهتی کمیټه غوښتل چې پلرنی کلي ته تر وړلو وړاندې په تربت کې هم د بلوچ جنازه وکړي خو انتظامی ورته اجازه ورنکړه. د حکومتي بندیزونو لوجې په کراچۍ، پنجګور او خاران کې د کریمه بلوچ غایبانه جنازې وشوې. انتظامی او یا امنیتي سرتیرو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دومره سختي یې ولې کوله.
د کریمه کورنۍ تور پورې کړې وو چې لمړی له رسیدو سره سم امنیتی چارواکو هغه په زوره په ولکه کې واخستو او په کراچۍ کې جنازې کولو ته پرې نه خودل. د هغې ورور سمیر بلوچ د جنوري په 23مه نیټه مشال ویډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلی کې کرفیو ولګوله او غواړي چې میډیا او خلک ور نشي او کریمه بلوچ ته د ورستی ځل لپاره د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دې اړه مشال ویډیو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی او د داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریس ترلاسه کړو خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. کریمه بلوچ د بلوچستان د ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن په خوانی مشروه چې د پاکستان امنیتی ځواکونه یې د خلکو په تریتمولو یا غیبولو او شکنجه کولو تورنول او په دې لړ کې به تقریرونه او مظاهره کولې خو فوز دا تور ردوي. هغه د امنیتی اندېښنو له کبله په 2015 کال کې پاکستان پریښودو او په کاناډا کې سیاسي پناه واخیسته، خو د دسمبر په 16مه په تورنټو کې لادرکه او یو ورځ پسې د سین په غاړه مړې وموندل شو. د تورنټو پولیسو مشال ویډیو ته ویلي چې د هغې مرګ جرمی اړخ نه لري خو د هغې کورنۍ پر دې خبره مطمئنه نه دي او پلټنې غواړي. 13 میاشت په تورنټو کې د پاکستان کونسلیټ هم په یو بیان کې له پولیسو غوښتنه کړې چې د هغې د مرګ د سبب معلومولو لپاره شوي تحقیقات دی ورسره شریک کړي. د هغې تر مرګ وروسته د بلوچستان په مختلفو ښارونو کې بلوچو ښځو او سړو مظاهره کړې وې او غوښتنه یې کوله چې د هغې د مرګ هر اړخیزه پلټنې دي وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان بشري حقوقو کمیشن، بلوچ ملت پالو او پښتون ژغورنې غورځنګ د کریمه بلوچ په مړینه خواشینی څرګنده کړې وه او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه یې کړې وه. کریمه محراب بلوچ چې په 2008 کال کې د بلوچستان زده کوونکو سازمان آزاد ډلې غړې شوه، نو د دغه سازمان په یو شمېر هلو ځلو کې برخه لرله. د بلوچ زده کوونکو سازمان آزاد ډله یا بی ایس او آزاد په پاکستان کې تر بندیز لاندې ده. د هغې ماما نور احمد بلوچ هم د بلوچانو د حقونو د غوښتنې په مبارزه کې مهم رول لوبولې. نور احمد په 2018 کال کې لادرکه شوی او وروسته یې مړې وموندل شو. د کریمه بلوچ په 2015 کال کې د بی ایس او آزاد مشره منتخب شوه خو جون ته د ګواښونو له وجې کاناډا ته ولاړه او له هغه ځایه د سازمان مشري کوله. په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد د مشر په توګه د هغې دنده پای ته ورسېده. په کاناډا کې خپل تعلیم ته دوام ورکړ او په اقتصاد کې ماسټری کوله.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. اسرار عالم مومن بدرته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
په لاهور کې زده کوونکي وايي د مظاهرې پر مهال یو شمېر زده کوونکي پولیسو زخمیان کړي دي. د نمل پونتون زده کوونکي محمد زبیر صدیقی پر مشال ریډیو ویل چې دوی پرون د خپل غوښتنې لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوټکونو وهل. نوموړي زیاته کړه چې غوښتنې دا ده چې د کورونا د دویم څپې پر مهال آنلاین کلاسونه اخیستي نو باید چې اوس ترې پونتونونه امتحانونه هم آنلاین واخلي. بل پلو د پنجاب پولیسو ډان ورسپاڼه ته ویلي چې په هیڅ یو زده کوونکي یې تشدد نه دی کړی. بل خو بیا د تعلیم پاخی وزیر شفقت محمود پرون وخته په ټویټر لیکلی چې زده کوونکو د آنلاین امتحانونو اخیستو یا نه اخیستو پریکړه به پوهنتونو نه کوي. د افغانستان او پاکستان د مونږ چارو وزیرانو پر دوه اړخیزه تجارت او د افغانستان د سولې پر پروسه بحث وکړ. د پاکستان مونږ چارو وزیر شاهد قریشی پرون وخته په یو ټویټ کې ویلي چې خپل افغان همنصب محمد حنیف اتمر سره یې د سیمې د ثبات لپاره د همکارۍ پر دوام اهم خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د ایران په رسمي بلنه نن تهران ته ورسید. په قطر کې طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر پاڼه لیکلی چې د سیاسي دفتر مشر مولا برادر او هیئت به یې د ګاونډي هیواد له اړوند چارواکو سره دواړه هیوادونو د اړیکو په ایران کې د میاشت افغان کډوال او د افغانستان او سیمې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې او د نظر تبادله وکړي. او د امریکا ساو زرګي پرونو د مؤخزي یوازيني ارتیکل سنټ ته وړاندې کړو. په دویم وار د ډونلډ ترامپ د مؤخزي مقدمه پیل کړه. په دې کې د بغاوت لپاره د پارونه تور دی. دا ارتیکل وسلغه په سنټ چمبر کې ورستل شو چې مخکې په ساو زرګي کې د مؤخزي منتظمینو په خاموشي سره د کانګرس له هغه حالونو تیر کړ چې د جنوري پر شپږمه پرې د ترامپ لاټړو امید کړي وو.
لاند خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. رازو یو وار بیا د خپل ریپورتونو طرف ته. د پاکستان وفاقي حکومت د بجلی په لړ کې د خیبر پښتونخوا صوبې د 1500 ارب روپو نه زیاته قرضه وړې ده. دغه روپۍ د کال 1991 نه تر دې د مجوړیږي چې د بجلی د ګټې او برخې د پاره درې قسم معاهده شوی وي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې وفاق او خیبر پښتونخوا کې دا وخت یو ګوند حکومت دی، باید دوی دغه بقایا روپۍ واخلي. او د صوبایي حکومت ترجمان وایي دوی په وفاقي حکومت د خپلو بقایا روپو منلو کامیاب شوي، بلکې ځینې برخو کې دوی ته خپلې د بجلی روپۍ ملاوېدل شروع شوی هم دی. نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې واوري.
د وفاقي حکومت د اختیار د لاندې راتلونکو د بجلی جوړولو محکمه وابده د خیبر پختونخوا حکومت د 1500 ارب روپو نه زیاته روپۍ باقی دار ده. دغه بقایاګانې د درې قسمه بجلی خرص یا د ګټې برخې په لړ کې جوړیږي. او دغه برخې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د بجلی سلاکار حمایت الله خان مشال ریډیو ته داسې ویل.
یو دې زمونږ د پیډو پروجیکټ سیکم دی، پاور هاوسز دی، هایډرو پاور سټیشنز دی، او دا غینه مونږ بجلی نېشنل ګریډ ته خرصو. دویم دې زمونږ نت هایډل پروفیټ دی چې کوم نپرا ریټ اپروو کړی دی یو روپیا لس پیسې یونټ پسې. دریم قسم زمونږ نت هایډل پروفیټ دی هغه ای جی این کازی فارمولې د لاندې. دا د ای جی این کازی فارمولې لاندې چې کومې پیسې دي نو دا هغه لپاره کونسل اف کامن انټرست یو کمیټي جوړه کړې وه. په هغه کې به مونږ خپل تجویز ورکو چې دا په څه طریقه باندې او مونږ لراکه.
د ای جی این قاضی یا آفتاب غلام نبی قاضی په 1915 کال کې یو فارموله جوړ کړی و چې د بجلی ګټه په هغه ځای ته ورکول کیږي کوم ځای کې چې د دغه پیداوار کیږي یا په کې د بجلی تولیدولو سټیشن او یا مرکزونه دي. دغه فارموله د آئین پاکستان د یو سل او یو شپېته ماده د لاندې جوړه شوې چې په 1991 کې د سی سی آی یا هغه کونسل چې د شریکو مفاداتو لپاره جوړ دی منظوري هم ورکړی و. خو دغه روپۍ وفاقي حکومت نه ورکوي، البته د خیبر پختونخوا صوبې حکومت یې ور باندې حسابوي. د اپوزیشن ګوندونه وایي چې وړاندې هر وخت چې په دغه پیسو ورکولو کې وفاق سره خبرې شوې نو د صوبې حکومت به د یو ګوند او په وفاق کې به د بل ګوند حکومت و. اوس دواړه حکومتونه د تحریک انصاف ګوند باید دوی صوبی ته خپل برخه روپی ورکړي. سکندر حیات خان شیرپاو په تیر صوبی حکومت کې سینیئر صوبی وزیر او بیا د اوبخورو د محکمې صوبی وزیر هم پاتې شوی. مشال ریډیو ته وویل
پدې کې کمیټه جوړه شوې و د وزیرانو نو هغه خو ته صوبې له پیسې را کول په ځای پدې باندې دغه چیرې دا پیسې ملاوي دلم په کار جوړ کناو ای جی ان کا چې فارمولا چې کوم باندې ټول متفق دي هغه شی م هغه په ډاوټ کې اچو په تورې اپوزیشن دې لپاره به आवाज ته ته وباو خو بنیادی کردار چې دغه صوبې حکومت ادا کول دي هغه موږ ته اوسه پرې لاخکار شوې نه دي.
او دغه روپۍ کې خیبر پښتونخوا صوبې ته ورکړې شي نو د عوامي نېشنل ګوند صوبای سیکرټری جنرال او د صوبای سیملي غړي سردار حسین بابک وای دلته به هیڅ یو د ترقی منصوبه به نیمګړی پاتې نشي بلکې دا صوبه به لا زیات مالدار شي.
صوبای حکومت چې دغه وکالت نه کوي نمائندګي نه کوي تاسو په خپل اندازو کې چې دریو کالو د ای جی ان قاضي فارمولې د لاندې خالص منافع د بجلی د خیبر پختونخوا د مرکز په طرف 2500 ارب روپیا جوړیږي تاسو په خپل اندازو کې چې زمونږ د صوبې ته 2500 ارب روپیا ملاو شي بیا خو تاسو وګورئ چې اوبه دلته دي بجلی موږ خپله پیدا کوو افرادی قوت دلته دی معدنیات دلته دي را میټیریل ټول دلته دی نو د دین خو به دا صوبه په ټول ملک یعنی دا به موږ د ټولو نه مالدار ترین صوبه به موږ جوړ شو.
د ای جی ان قاضي د فارمولې او د بجلی د ګټې د برخې ورکول نه علاوه په 2015 کې د هغه وخت متحد د مجلس عمل صوبای حکومت وفاقي حکومت ته ویلو بجلی ګرانېږي ګټه یې سیوا کیږي او وفاق باید صوبې ته زیاتې روپۍ ورکړي. په کال 2015 کې د تحریک انصاف صوبای حکومت په نپرا یا د بجلی د سمون په قامي ادارې کې یو بل مقدمه وکړه چې په کې ورسته د وابډي او صوبای حکومت ترمنځ وویل شو وابډه به صوبې ته 80 ارب روپۍ بقایجات ورکوي او د 10 ارب روپۍ ورکولو موعده پکې ختمه شوه. خو په نوې موعده کې ویل شو چې وابډه به د بجلی په هر هغه یونټ چې خرڅ شي 1 روپۍ لس پیسې به پکې خیبر پختونخوا ته خامخا ورکوي. خو دغه روپو کې لا هم وفاقي حکومت بقایا دی. نو د خیبر پختونخوا د حکومت ترجمان کامران بنگش مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي دغه بقایا روپۍ خامخا واخلي.
د ای جی ان قاضي فارمولې په تحت او د ان ایچ پی چې کم زمونږ بقایا جات دي موږ بارها وفاقي حکومت سره او وزیر اعظم سره دا ایشو ریز کړی دا ریسنټلی په هغه کې ډېر غټ بریک تھرو شوی دی. کم ریلیونټ فورمز او هغه زمونږ د ای جی ان قاضي فارمولې په تحت باندې حق منو ده دي.
هر وخت چې په خیبر پختونخوا صوبه کې نوې حکومت جوړ شوه د وفاقي حکومت نه د بجلی د بقایا روپو غوښتنه خامخا کړي خو تر دې د یو حکومت هم نه دي توانېدلې چې په یو وار د غټولي روپۍ اخستې وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ویډیو اوري. د خیبر ضلع په جمرود کې هم د ځمکو د ملکیت پر سر شخړې راولاړې شوې دي او له تیرې څمودې راهسې هلته خلک ان مورچو ته ختلي دي. قومي مشران وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته عدالتي نظام ورغځول شوی خو ځینې خلک ورباندې پوهه نه دي او د جرګو له لارې د تیږو کې ښودلو پخوانی نظام عدالت نه مني چې له دې سره یوه قانوني خلا رامنځته شوې او ورڅخه لانجې جوړې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې دوی په قبایلی ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواری لپاره د ایوي قانوني مسودې منځوري ورکړي او هیله ده چې له دې سره به د ځمکو لانجې راکمې شي. په دې حق له فرهاد شینواری رپورت واوري.
د نورو قبایلی ضلعو په څیر د خیبر په جمرود کې هم د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو لانجې راپورته شوې. جمرود کې په یو شمېر ځایونو کې فریقین سره د وسلو یو بل ته په مورچو کې ناست دي. قومي مشران وایي پخوا به چې کله داسې لانجه راپورته شوه نو د فریقینو ترمنځ به د قومي روایاتو لاندې تیږه کېښودل شوه او فریقین به مورچو نه راکوز کړی شول او جرګه به پکې شروع روشوه. خو اوس ځنې فریقین اف آی آر کوي، ځنې عدالتونو ته ځي او ځنو خلکو ته دا معلومات نشته چې په دې ضلعي نظام کې به په کومه طریقه د ځمکو دعوې ثابتوي. نو ځکه بیا په ځمکو باندې قبضې وکه او وسلو سره پرې کینی. د جمرود د قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردای مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو رستو سم دستي پخوانی د جرګو نظام ختم شو او خلکو ته وویل شو چې خپلو شخړو هواری لپاره پولیسو او عدالتونو ته ځي. نو دومره زر خلک په دې نوی نظام نو خبر نو ځکه ترې دغه لانجې جوړې شوې.
تیرا خلک د بازار زخه خیر خلک د
په بیکوارډ په هر ایجنسی کې چې کوم خلک دي هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقې کار نه څه واقف دي د وکیلانو نه څه خبر دي نو د دغه وجه نه په ټوله فاټه کې په ټول خیبر کې د امن او امان حالات ورځ په ورځ باندې خرابیږي او ریسنټلی په جمرود کې کتا سو ګوري چې هر ورځ په هغه کې نوې تنازع جوړیږي کتا سو ګوري او سو ورځې مخکې په التا په جمرود کې د نور بازار ګروپ د جمال خیل او د لالا خیل او د چینار کلی د دغه په منځ کې ډز ډز وشول او داسې په شاکس کې وشول په دغه زمکو باندې تنازع روان دي
قانون په هن وای په داسې حالاتو کې پولیس یو سلوومې د فعلان دي یوازې یو تن دا ضمانت اخیستی شي چې امن به نه خرابوي خو په پخوانی فاټا کې اوس هم قبیلې په ګډه یو بل سره لانجې راپورته کوي او ټولې قبیلې نه ضمانت اخیستل مشکل کار دی خوانی پولیټیکل محرر بسم الله اپریده وای ک په موجوده نظام کې قومي مشران د خوانی روایت مطابق د جرګې لاره د فریقینو ترمنځ تیګه کېګ دی نو بیا به عدالت نه منی
کتیګه کې خو د دوه فریقینو منځ کې او کایو فریق خلاف ورزي وکړه نو بیا چې تیګه ته وسولین او چاچا خلاف ورزي کړی واخ دا نه چې ما غلطی ده او غلطی منی نه چې غلطی نه منی په زور تیګه وسولول کوي نو بیا عدالت ته بیا غبل سی هغه چاچا خلاف ورزي کړی وي او عدالت ته یې چې د مصر هغه کوي عدالت چې پښتنو کې تشي پیسې تشي ضمانت غوړي چې پاته ودولې چې تیګه نو به ته یې تا ته چویلې چې تیګه غلا تا ته چویلې چې ته څنګه ما د عدالت جوړېګا جرمانه ضبط کوا ضمانت ضبط کوا
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې دې لاندې به انتظامی چارواکي الټرناټیو ډسپیوټ ریزولوشن یا ای ډی آر په نوم سالسانو کمیټو ته د فریقینو په خوخه مقدمې ورلیږي او چې د دوی ترمنځ کومه پریکړه وکړي نو حکومت بای عملی کوي او قانوني حیثیت پور کوي او هله دا په دې موجوده وخت کې پر فریقین راضی شي او دا د زمکو لانجه ورسره راکمی شي او کوم فریق تدالر نوی منظوره نوبل فورم یا عدالت ته هم تل شي حکومت دا هم ویلي کبیلی زلو ته به زر پټوار نظام وغځوي او زمکی به د لینڈ ریکارډ لاندې راولي فرهاد شینواره مشال ریڈیو خیبر
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
رازو د دې خبري غړی اخري ريپورت طرف ته د پاکستان په سیاست کې خزي د پخواره حسي مهم رول لوبوي په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نوم رسیاله مشر مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده او وسته پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو لور اسفه بوټو سیاست ته مخه کړی ده د پاکستان سیاسي تاریخ ته کو قتل شین یو شمیر داس میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استاذي توب یې کړی ده زمنګ همکاري مليحه امیرزاده په دې تفصيلي ريپورت کې په سیاست کې د خزو رول ته کتنه کړي چې د خزینه سیاستوالانو په غګونو پیلېږي
کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
تم جانتے تھے
داد پاکستان پر سیاست کے دلوئے نملرون کو خزو غگو ندی د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي مثال یې د نومبر پر 13 په ملتان کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کومه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلی وو نوموړي ملتان جلسے ته پوینا کې ویل
کہتے نا ملتان والو آپ
دا ملتان ولسا دا سے ویل کیږي کنه تاسو د عزت خلق یاست تاسو غیرتیان یاست دا سے ویل کیږي چې خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرون کې هغه دی ورکړي زموږ علمی دادا چې کوم دښمن را تر غاړه دی هغه کم ظرف دی
کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا
پاکستان جمہوری تحریک دیوشمیر اپوزیشن گندنو ائتلاف تے چہ حکومت خلاف ہسی کوی او پبیلا بیلو خارونو کی جلسے کڑی دی ورزنگ طور پورے کوی چہ تحریک انصاف د 2013 پ عامو انتخاباتو کی د درغلو پ نتیجہ کی واکمن چھوی نو زکا باید استعفا ور کڑی خو حکومت او الیکشن کمیشن پ بیا بیا د تورونو رد کڑی او ہا انتخابات کی پاک او منصفانہ بللی حکومت وای د مخالفو سیاسی گندنو مشران د درغلو پ کیسونو کی زان لہ احتساب د شغورلو لپاره احتجاجی جلسے او غونډه کوي مریم نواز سوکتا مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2013 کال عامو انتخاباتو کې لخپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړی ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندې ټیکټ ورکړیو خو ورته احتساب عدالت د شتمنۍ او پویو مقدمه کې د اوو کال د بند سزا ورکړه او ورسره د لسو کلونو لپاره د لوړ پوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهل کړه خو اسلام آباد های کورټ د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم او داغی د میړه او پخوانی پوزی کیپټن محمد صفدر سزاګانی او زندولې مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه هغه نیب چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې لاهور نیولې وه د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو تویل مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړور ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځانته نوم جوړ کړ
نواز شریف صاحب پر اطلاع آئی
چکل یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه نو د هغه میرمن کلثوم نواز روته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاون او بچی لقه د خوشی کول دي اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی نو لور یې یو ډیر ښه کردار تر سره کوي مریم نواز د خپل کورنۍ لوجې له سیاست سره بلد ده د هغه په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی زوره وره وینا کوي ډیر ښه لهجه لري هغه لوست ده د لوی سړی لور ده او معاملاتو په هدا نو د پاکستان په سیاست کې د نورو خوځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي دا سو وخت چې مور یې د مرګ په بستر پلار ته یې د لسو او دې ته د وو کلونو د قید سزاګانی وورول شوې او جیل ته لاړه هغه وخت یې مړانه وخوله او وی ویل چې د جیل جامع باغوندي د زندان ډوډۍ بخوري هغه ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او هم دا وشول
کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی
یوشمیر پاکستانی اور رسنے او د ملتان جلسہ د پیپلز گوند د آصف بھٹو زرداری د سیاسی جون پہلو بللا د گوند مشر او داغی ورور بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس وهلیو نو زکه پکور کې گوخو نو د هغه کشر خور د گوند نمائندگی وکړه هغه پخپل لنډ وینا کی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د غورکړی حکومت وخت پوره شوی
اپ سب کی شکر گزار ہوں
زنن د ټولو منندو یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې پلویش مېر کې راغون شوی یست تاسو نن خپل پریکړه کړی د غورکړی وزیر اعظم به اوس زی
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای د آصف زردارې سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي آصف بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلۍ نه ده چې سیاست کوي دا غینیا نصرت بھٹو او مور بنظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهري دي
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي آصفه بیبي له تیرو څو کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي نو ورته د زده کړو ضرورت نه و د حقیقو له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی
بېنظیر بھٹو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخبه شوه هغه د یو اسلامي جمهوری هیواد لومړنی خزینه مشروه دا غي د واک لومړی دوره له 1978 څخه تر 1999 پورې او دویمه هغه له 1993 تر 1999 پورې وه په 1999 کال کې پرغه او پر میړه آصف علي زرداری د درغلو تورونه پورې شول او داغه وخلص مشر فاروق لغاری حکومت ختم کړ. هغه په 1999 کال کې جلاوطنی پیل کړ او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوز پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د میانواز شریف حکومت ړنګ کړنو بېنظیر بوټو هم له هیواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. نوموړي په 2005 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بېنظیر بوټو په خپل ژوندلیک کې لیکلي چې پاکستان ته ستنېدل یې اسانه فیصله نه و.
زه تر وخت درې ساعته مخکې په دوبۍ کې د خپلې جلاوطنۍ له کوره روان شوم. زما میړه آصف باید په دوبۍ کې زما له دوو لوڼو بختاور او آصفي سره پاتې شوی وي. آصف او ما باید سخت او سمه فیصله کړې وي. مونږ پر دې پوه وو چې زما له ورتګ سره خطرونه تړلي وو، خو مونږ دا باوري کول غوښتل چې که هر څه کېږي زموږ د لوڼو او زوی بلاول چې په آکسفورد کې په پوهنسی کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به یې له والدینو یو کس موجود وي. خا خبر دادا چې پر دې ډول موضوعاتو ډیر کم مړونه او خزي له یو بل سره غږیږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یاد عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو. ما خپل لاره ډیره مخکې انتخاب کړې وه. د پاکستان ولس تر ټولو لوی لومړیتوب وو او د پاکستان خلک به مې تل ترجیح وي. زما بچي پر دې پوه وو او نه یوازې دا هر څه ومنل بلکې ډاډ یې هم راکړ.
بېنظیر بوټو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په سیر ټولنه کې ښځه سیاستواله باید احساساتي چلند ونکړي.
په سیاست کې د زیاتره ښځو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅکله خپل جذبات ونه ښایم. په سیاست یا حکومت کې که یو ښځه احساساتي کیږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ مان اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کیږي چې ګواکې ښځه سیاست ته جوړه نه ده.
د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلیو چې بېنظیر بوټو ګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي بریدو شو او لسګونه پلویان او د ګوندغړي اووژل او ژوبل شول. دا هغه وخت چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بېنظیر بوټو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو له ګاډي سریستلو او خپل پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل بریدو شو چې پکې هغه وژل شو. امریکایي لیکوال مارک ا سیګل له بېنظیر بوټو سره داغه د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل داغه تر مړینې وروسته لیکلو په ژوند کې یې د بېنظیر بوټو په سیر زړوړه ښځه نه و لیدلې. نوموړي کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې ته شای هیڅوک نشي ډکولې. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بېنظیر بوټو اخیری نښه کتاب دی چې داغه تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لوی ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بېنظیر بوټو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ و چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغه په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېری مرحلې وې چې پکې سخت فیصلې په کار وې، لکه د پخوانی فوزي واکمن ضیاءالحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل، دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې خو هغه وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاءالحق په امریت کې د مذهبي سختدریزۍ ملاتړ کېده. هغه تر اخیره وخته په میړانه د سختدریزۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کېښود. زموږ هغه بچیانې چې له پیړیو راهسې شاته پرېښول شوي وې، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
د بېنظیر بوټو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټونکي ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بېنظیر بوټو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي.
د خدای خدمتگار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1900 لسیزه کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله. ولی خان چې زنداني شو نو بیگم نسیم ولی خان سیاست ته مخه کړه. نو موري اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان ولنې خزوا چې د 1900 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیاب شوه. کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت وای په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خپل رول لوبولی دی.
ولی خان باندې چې کوم د مقدمه جوړ شوې په توسي د چېرې سازش بلوچستان والا کړل او حکومت مات کو نه په جمعیت په لوبي استعفا ورکړل دلته او حیدرآباد کې دیونل کیس کم سایری سی کیس افلان کای کیس دا شي چې مشوري شو په کتا خل کلی د بیگم نسیم ولی دا وځي بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رټرول لوبول دی کنه اته کې مطلب یو خطا پاول سال په دغه علاقې کې سیاست تراوزی په دغه حساب سره کړنه کا هغه بیا هغه تیم دې پورې مطلب د رول ولو په پارټي را ټینګ کړل مطلب چې په داسې حالاتو کې چې د مارش لاګانې بیا څه شي وي څه شي وي شاته کنه یو وخت دوی ټول قیدو لکه مطلب دا دي چې باچا خان هم او ولی خان هم قیدو اسفديار هم قیدو بیا په حساب سره وته ګوري دې هم مطلب په سیاست کې پاو په جمهوریت د پاره ډېر خرول ولو په ولو لا خپل هغه چې وکړه بیانیا لا نریتیو لا اغه خلکو ته په خپل خې طریقې سره لکه په خپل وخت کې به شکړه او خپو یې خاطر ولکه چې کوم سره چې په خلکو چې کومه توقع ورنه اغه نه ډیره پوي وا.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کامیاب شو بلکې د خپل ګوند پارلماني مشر هم پاتې شوی او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نو موري له سخت پړاوونو تیر شو او مشکلات یې وګالل.
نسیم بی د څه وخت کې سیاست راوتلې و چې ډیره سخته سختي و او نېشنل عوامي پارټي او سنټ په اورته پاري باندې لګیدل او د ریلیزان ټول نیول شو. سعودي نه بلکې زرګونه کسان نیول شو نو په داسې وخت کې غراوته او یو سیاسي قیادت خلای ده کړه زموږ د پارټي شو نېشنل پارټي نېپ دا دی هغه سره مخالفه او ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلسونه یا اسب اختلاف چې کولو نو په هغه کې خلک نیول کیدو په مرحله چې کله زیا الله خلاف او یو اتیا نه پس کوم 1900 نه پس تاریخ شو شو د ام ار ډي نو په هغه کې بیا د ان ډي پی او نېشنل ډیموکراټک پارټي نو د سیم بي بي هغه کې شامل و د ان ډي پی چې و د شیرپاز مزاری شه په صدر او د ګام وسه مګری و نو هغه کې هم نیول کیدل او د بندای او خبرې راغلي وي نو دا مسله هغه تیری کړی دی.
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اگست کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلیو چې لزګونه کلونه په خوایې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامل شوی و او تر ننه ورته دوام ورکړی دی. هغه ویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولی خان او داغه ملګری بندیان شول پر ګوندې بندي زولګید او په هم هغه ورځو کې یې عملی سیاست پیل کړ.
پاده شوم دې کوړه باچا خان وا ورته بونګي وکیدت لره او کټوي وا چې په دغه کې د بوټو سه بو کو ورته نو بوټو سه د کلیرو کو څو په چې خلک یې قید عقیب ما احتجاج مشورو کو په ریګینګ کو شو بس ما دا اراده وکړلا چې اکټو پالیټکس کو ما هو راځي چې سیاست کو ما باچا خان بابا پارٹی دا خپل دونه دا دغه چې دا حق د لارې پارٹی بس ولی خان قید شو پارٹی بین شو.
پاپی خبر کې او کارپو ډاکټر فخر الاسلام د نسیم بی بی سیاسي مبارزه مهمه غني او وای چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېخي.
او هغه په داسې وخت کې سیاست تر هغه له و چې راغې چې وا د ولی خان نه د هغه نور خاندان په دې حق کې نه و چې د سیاست تر راشي او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا قتل چې هغه په کراچۍ کې په یو جلسه کې خپل لوپټه جلسه پښتنو تر وځول چې دا به تاسو ما تر پسره وي داسې جذباتی کیفیت کې غره غلی و او داغه خاون په خپل په جیل کې نو زما په سیاست کې راغې نه په څوکم راغلی نو غیر ځان د فار رول ماډل هغه ګرځولې ده.
د خصو سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ اخودون کې محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغه په 1918 ملسیزه کې د پخوانی پوزي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورزنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وای په پاکستان کې د خصو د سیاست صد بنسټ فاطمه جنا کې خود
اغه چونکې د جناسي ابخور وا زبدا وای ما چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسي وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست و هغه خو د انګریزانو په چوکاټ کې و. خو کدی ته بیا موږ ګورو بیا د ایوب خان په وخت کې بیا دا میدان ته راوځي د اپوزیشن لیډر په حیث باندې که نه. او رښتیا خبره دا ده چې خلک ورسره وو هغې باندې چې کوم تورونه ولګېدل په هغه باندې مطلب دا دی چې کوم هغه وشو په کومې طریقې سره دې باوجود چې شرقي پاکستان چې دی چې اوس بنګله دیش دی هلته ورته ډېر سپورټ حاصل و هلته ورته خلکو ډېر هغه کولو خو چونکې خپل هغې کې پوکې کامیابه خو نه شوه خو دا وه چې هغه حکومت دومره وزن هغې حکومت دومره هغه سره مخامخ کړ چې اخر ته هغه ایوب خان بیا هغه خپله پرېخوله مثال بله مارشله بیا ولګېده.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکیو سړي نوماندان وي او کمې ښځې په دې توانېدلې چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره ښځې اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، حنا ربانی کر، نفیسہ شاہ او ڈاکٹر فهمیده مرزادی. ڈاکٹر فخر الاسلام هم دې ته په اشاره وایي چې په پاکستان کې په سیاست کې د ښځو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دیوای میراثی سیاست د زینو خزو د بریا لامل لې
د کال 1903 او یم عین چې دا وې نشي و چې د خزو د پاره به یې او کوټه به یې سټونو خدام تر لسو کال پوری د بده مرغه هغه تر اوسه پورې نه شو چې دا عین د سلوې خونه زیات کړو نشي وې. خو بیا هم د دې حالات باوجود چې مېرمنو په سیاست کې ډېر خبر خواسته د قربانې
کارپوهان خوشبینی خی چې پراتلونکو کې به په سیاست کې د ښځو برخه زیاته شي خو د هغې لپاره د جمهوري نظام پیاوړتیا او د جینکو په تعلیم توجه ورکول اړین دي.